آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا مو د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو سره زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غاڼه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په ننګرهار کې د نرګس ګل د مشاعرې په اړه یو راپور برابر کړی.
لتا می دا وړ شانت وختنه د جانانا نیولې می په سوال در تلمنه د جانانا دا ژوندۍ راتراب لچې لزان سره یو سم
په هنر جاج کې لا په هنیار ګل رحمان رحماني سره د لیکوالۍ په تاکتیکونو غږیږو.
ژوند بیان کو، یو څه ولیکو، یو څه ووایو، او درېمه برخه بیا تجربه ده د ژوند څخه.
په فنکار برخه کې لا لیکوال او ژباړن محمد الله آرین سره د هغه په کارون خبرې کوو.
زما اصل وم لکلي راغلی وم، او د ما ټول ژوند په یو چنای بایسکل او دوه درې جوړه جامو را خلاصو. ما دا امکانات نه لرل چې کمپیوټر
په زرپانه کې به لند کیسه ټوک واوري.
د دروازې د زنجیر غاک می واوري چې په کونډه کې واچول شو، او بیا می د کلوب تک هم تر غوږ شو.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی د یوشتم سرود دویمه برخه واوري.
نن ما خام به د سرتیرو مجلس جوړوي، څوک به مست ټپی وای، څوک سندره، هر ټبر به کوي خپل خپل اترونه.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ډاکټر عبدالرؤف رفیقی د پښتو ژبې هغه څېړونکی دی چې د خپل دیارلس کلن زیار په نتیجه کې په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره د پښتو ژبې د لیکوالو یو ځانګړی لارښود چاپ کړ. دا لارښود چې ویاړلی نومیږي د پښتو ژبې د لیکوالانو سربیره د پښتو پیژندونکو پیژندنه پکې هم راغلې ده چې شاوخوا 15,000 لیکوالان پکې معرفي شوي دي چې نږدې 3,500 ښځینه دي. دا کتاب د افغانستان د ملي تحریک فرهنګي څانګې د دانش خپرندوی ټولنې په تخنیکی مرسته په 10 جلدونو کې چاپ کړی دی. د ویاړلي اثر یو ځانګړنه دا ده چې د لیکوالو پیژندنه په کرونولوژیک ډول لیکل شوې ده، او هم د یو شمېر لیکوالو د تصویرونو سربیره د کتابونو تصویرونه هم پکې راغلي دي. یاد اثر چې په 10 ټوکونو کې دی په مجلد ډول چاپ شوی او په پښتو کې له پخوا سره نه لیدل کېده. د تور تاثار په عربي، انګلیسي، جرمنی او یو شمېر نور ژبو کې هم شته، خو د سیمې په ژبو کې ساره کم رنگ ده. د ازادي رادیو مجلې دا غنا د ویاړلي اثر لیکوال ډاکټر عبدالرؤف رفیقی د دغستر کار په نوم پیلو، او په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
تیروانی د افغانستان د علوم اکاډمۍ او ملي تحریک په شریکه د جنوبی پښتونخوا د وتلي څېړونکي ډاکټر عبدالرؤف رفیقی دا سر ویړلی مخکتنه وکړه. د مخکتنې په غونډه کې د افغانستان د علوم اکاډمۍ رئیس څېړنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب وویل چې یاد اثر په 10 ټوکونو کې چاپ شوی چې د 15,000 لیکوالو او شاعرانو پیژندنه پکې راخیستل شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې د لیکوالو د پیژندنې دا لارښود د سیمې په ژبو کې کم ساری دی، او ډاکټر رفیقی پرې پوره 13 کاله خواري کړې ده. د افغانستان د ملي تحریک مشر پوهان ډاکټر محمد اسماعیل یون وویل چې یاد کتاب په پښتو ژبه کې یو غنیمت اثر دی چې د ادبیاتو د تاریخ سربیره په تذکره لیکنه کې ځانګړې مرسته کوي. نوموړي وویل چې یاد لس ټوکیز اثر یې د بیلابیلو هیوادوالو په مالی مرسته چاپ کړی چې د لرې او بر پښتونخوا ټولو کتابخانو ته به یې ورسوي. په کابل کې فرهنګي حوزه جوړیږي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ تیرونی په کابل کې فرهنګي مرکز د جوړولو په خاطر یوه غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې چې د اړوندو بنسټونو د رئیسانو او استادو په ګډون جوړه شوه، په کابل کې د فرهنګي مرکز د جوړولو د څرنګوالي په باره کې خبرې وشوې. پوهان باوري وویل د اردن په پایتخت عمان کې د اسلامي هیوادونو د سازمان د کانفرنس په غونډه کې کابل په 2023 میلادي کال کې د اسلامي نړۍ د فرهنګي پایتخت په توګه ومنل شو. د زیاته کړه چې موږ باید په کابل کې یو فرهنګي او په کابل ښار کې د تاریخي ابداتو د ترمیمولو لپاره مشخص پروګرامونه ولرو. دغه راز د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین په 2023 میلادي کال کې د اسلامي نړۍ د فرهنګي پایتخت په توګه د کابل د نمانځنې د مراسمو د پرځای کولو په خاطر په لازم تیاری باندې ټینګار وکړ او زیاته کړه چې په همدې مناسبت به په راتلونکي کې په کابل کې یو سیمینار هم جوړ شي. د شمال ختیځون لومړنۍ ادبي جشنواره په بغلان کې جوړه شوه. په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت د شمال ختیځون د ولایتونو د اطلاعات او فرهنګ د رئیسانو، شاعرانو، لیکوالانو او قومي مشرانو په ګډون جوړه شوې وه، د بغلان والي عبدالحی نعمتي د شاعرانو او لیکوالانو په ملاتړ په ټولنه کې د شعر د اغیزې په باب خبرې وکړې او وی ویل چې اوسنۍ ټولنه سولې او ملي یووالي ته اړتیا لري. شاعران او لیکوالان دې باید د ټولنې ناخوالې د شعر په قالب کې د قلم په ژبه بیان کړي. د تخار ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس نقیب الله ثاقب، د هیواد مشهورو شاعرانو قنبر علي تابش او شایان هم په شمال ختیځه حوزه کې د شعر د لرغونتیا او د اوسني حالت په باب خبرې وکړې او فرهنګیانو، شاعرانو او لیکوالانو ته یې د دولت د زیاتې پاملرنې غوښتنه وکړه. د غونډې په پای کې داستانه روشنه، عبدالرحیم کریمی، ابراهیم زمانی او رویا نادری د شمال ختیځ زون د غوره شاعرانو او لیکوالانو په توګه وټاکل شول.
کابوش په کاله د مخه د ننګرهار یو مشر شاعر داود شهید په جلال آباد کې په خپل کور کې د نرګس ګل په نوم د کلنۍ مشاعري بنیاد کې خود چې بیا وروسته د اطلاعات او فرهنګ ریاست وپتیل چې هر کال به دا مشاعره جوړوي او د شعر او ادب مینوال بورته بلي. په دې مناسبت تیرونه د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست د نرګس کلنۍ مشاعره وکړه چې پاره د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد
د نرګس ګل کلنۍ مشاعره د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې د تیری سیشن به پورس تر سره شو چې په لزګونو شاعرانو په کې خپل شعرونه وویل چې د هجرت الله باور، ندا وقار او دانشمل رسا د شعرونو نمونه ستاسې پر وړاندې ګدو.
مړه لاس واخله لبنګ چې ځواني نکړي بدرنګ، امن خدای امن غواړو رب اخلاص مکړي له جنګ، ناصافي را پیخه وکړه ای زما یار ملنګ.
لتا می دا وړه شانتې وختنه د جانان او نیولې می په سوال در تلمنه د جانان، دا زه دی راته را کړ چې لزان سره یو سم خ خیال د پر کوم دا مشمنه د جانان. تو وایا چې ولی او پسره نه خفای، تو وایا چې سم دې وروتنه د جانان.
جنگ ورکړ زور ورا سول را ول رازا، طالب جان مر ورا سول را ول رازا، دې جنگ بلا وهلی مبلا مین دکړي بوري نور تیر شل دې شرا سول را ول رازا.
دا مشاعره د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست له اړخه جوړه شوې وه. د دغه ریاست مشر اورنګ سمیم وایي چې دوی هڅه کوي چې داسې مناسبتونه جوړ کړي چې د ځوانانو فکری تنویر ته پکې پراختیا ورکړي.
د دغه مشاعرو د جوړولو زموږ هدف دا دی چې په یوه بهانه نه په یوه بهانه باندې موږ غواړو چې د خپل شاعران راټول کړو، هغوی چې څه پنځولي دي هغه خپلې ټولنې ته وړاندې کړي او د دوی د فکر نه زموږ ټولنې ته یو څه خیر ورسیږي، خلکو په ذهن کې یو نوی فکر پیدا شي او هغوی کې یو انګیزه تولید شي. د دغه انګیزې د تولید لپاره موږ غواړو چې دغه مشاعرې جوړ کړو.
په مشاعره کې زنو شاعرانو نظمونه هم ویل چې د عزیز الله پیجوال د نظم یو برخه یې صدارنګ و.
بے تعداد ای لتا بے تول غواړم، د وطن د شازلمو د سول غواړم، یو د سول اسبرله خور په سم او غر کا، د وطن ځوانان مټول په خندا سر کا، پاک ربا ته پورا مدار زو کا، اتفاق می پختنو باندې پیر زو کا، را خبر رحمتونه د سپرلو کی، نور زمو کورونه ټک ته خوشاله کی.
مشر شاعر داود شهید چې کابوش پک کاله د مخی پړوم بیزل د نرګس ګل په نامه د مشاعری بنسټ خو مشال راډیو سره په خبرو کې وای.
ننګرهار کې خډیر ګلان دي، یوازې د نارنج ګل نه دی، نو ما سره دا فکر چې د نرګس ګل هم باید خلک یاد کی. دمړه نه مشاعره ما په خپل کور
په دغه مشاعره کې ګڼو شاعرانو په ترنم هم شعرونه وویل چې د شفق په غږ کې د هغه د غزلی یو بند ستاسې په وړاندې ګدو.
مړی کړي په خپل عادت پوسی ترې څوک نشته دی، بیا ور له سبا له جنازې نستا کسی لزی نسل لزی.
شاعر او صحابی عزت الله جواب وایي. کلنۍ مشاعرې د ځوانو شاعرانو د خیال او فکر د لیک د یوه ښه ذریعه جوړېدی شي.
ځوانانو شاعرانو ته دا یو چانس وي چې یو بل واوري او یو بل سره شعرونه شریکي او بل وپېژني. په دغسې په لوی تعداد کې چې ګڼ شمېر شاعران دې په یو ځای راټول شي او په ترانومونو کې او په ډکلومو کې دې خپل شعرونه یو بل ته واوري، یو د بل دې تشویق کړي ودې هڅوي. شاعرانو دپاره دا یو ښه زمینه سازي ده.
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي چې دوی به په راتلونکي که هم علمی، ادبی، کلتوری او هنری غونډه جوړوي او اهل ذوق به ورته رابلي.
اکثر وخت ځوان لیکوالان لیک کوي خو له لیک څخه ویریږي، ځینې ځکه لیک نه کوي چې فکر کوي تر نورو خراب لیکي او د ټولنې له نقادانو ځانګړی ډار لري. څنګه کولی شو چې ښه لیک وکړو او څنګه کولی شو چې له خپل زړه ډار لري کړو؟ دا او دې تورته پښتني په نننی هنر جاج کې استاد پوهنیار ګل رحمان رحماني جوابوي.
هنر جاج
ډیره مننه استاد چې قیمتي وخت مو مخترا ک پښتنه دا کوم چې کچیرته څوک غواړي چې لیکو کی مخکې دې چې دی لیکو کی کومې لارې چارې دي چې دغه سړی دې ته مجبورولی شي او په هغه لارې دې سیده کولی شي چې دی لیک وکړي؟
ډیره مننه. موږ معمولا د شعر په اړه وایو چې هغه څوک ښه شعر لیکي چې د شعر فطري وړتیا ولري او دغه جوهر پکې موجود وي. نو تر ډیره پورې زه د لیکوالۍ په برخه کې هم په دې نظر یم چې څوک د لیکوالۍ لپاره هغه فطري وړتیا او جوهر ورته لري، دی فکر نه کوم چې ښه لیکنه دې وکړی شي. نو د لیکوالۍ لپاره تر ټولو مهم او تر ټولو وړاندینی اصل دا دی چې دی باید د لیکوالۍ یا د لیکولو ذوق ولري او وغواړي یو څه ولیکي. او دویمه خبره دا ده چې د دې لیوال وي څو خپل ژوند د نورو سره شریک کړي او نورو ته دا ووایي چې زه څنګه یم، څنګه ژوند کوم او څه غواړم. تر ډیره پورې که هغه د سرچینو اړخ ته راشو په لیکوالۍ کې که سړی د سرچینو په برخه کې فکر کوي، درې شیان دي چې د یوه کس لپاره ډیر ضرور دي. تر ټولو وړاندې مشاهده ده، یعنی زموږ مشاهدات که چیرته د عادي انسانانو نه فرق ولري، له ژوند څخه مشاهده وکړو او بیا دغه خپله مشاهده له نورو سره شریکه کړو، دا د لیکولو لومړی هغه پیاوړی ټکی دی چې موږ ته ځواب راکوي. دوهمه برخه بیا هم مطالعه ده. د مطالعې په برخه کې تر ډیره پورې یا د کتاب مطالعه یا د بل چا د فکر مطالعه یا د اشخاصو مطالعه تر ډیره پورې زموږ سره مرسته کوي تر څو ژوند بیان کړو، یو څه ولیکو، یو څه ووایو. او درېمه برخه بیا تجربه ده. د ژوند څخه بېلابېلې تجربې کله کله په دې ارزي چې هغه ولیکل شي. دلته دا د یو انسان په تحقیق پورې اړه لري چې وښایي چې د ژوند کومه برخه یا زما کومه تجربه باید له نورو سره شریکه شي، له نورو سره شي یا له نورو سره شریکه نه شي. کله چې موږ دغه د تجربو د تحقیق یا د غوره تجربو د انتخاب ځواک ولرو، په حقیقت کې موږ د لیکوالۍ لپاره خام مواد پیدا کړي. نو مشاهده، مطالعه او تجربه درې هغه سرچینې دي چې موږ کولای شو ځان ورباندې بیان کړو، ځان ورباندې تفسیر کړو. ډیر ځله موږ فکر کوو چې دا لیکوالۍ له نورو راپیلېږي یا د نورو له سترګو را جوړېږي، خو تر ډیره پورې که لیکوال په سر کې خپل ځان تفسیر کړي، انسان خپل ځان تفسیر کړي، د لیکوالۍ غوره پایل همدغه دی چې څنګه یې همغسې نورو ته ځان وښایي. نو څنګه تجربه د نورو لپاره ګټوره کړي یا زموږ نورې تجربه کومې تجربې دي چې د نورو لپاره مهمې دي یا عادي نه دي، نو دغه تحقیق زموږ د ځواک بل ټکی دی چې خلکو ته رسولی شي.
استاد، تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویلي چې موږ تاسو وایو چې لیک هغه څوک کولی شي چې هغه په ځان کې هغه د لیک ذاتي جوهر ولري. آیا دا جوهر داسې کوم څیز دی چې له پخوا په انسان کې موجود وي که نه؟ دا روزل کیږي او د وخت په تیریدو او د تجربو په اخیستو باندې پیاوړی کیږي؟
خبره له تور او لفظونو سره د انسان چلند دی. دا چې موږ څومره په تور او لفظونو باندې حاکمیت لرو، څومره د کلمو، جملو او عبارتونو د اوبدلو یا د اوبدلو ځواک لرو، کله چې موږ تاسو په دغه مهارت باندې پوه شو د کلمو پس کښت او ترتیب باندې پوه شو ډېر ځله ځینې دغسې لیکوالان دي ګوره چې هغې نه 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 دغه لیکدود لوستوي نه په ژبپوهنه باندې پوهېږي ولې په طبیعي ډول د هغوی لیک روان وي جمله بندي د کلمو استعمال کارونه ډېره عامه وي خپل دا څرګندوي چې دا یو فطري جوهر دی چې په انسان کې موجود وي اما کله چې بیا نثر اکاډمیک ډګر ته ننوځي نورو چاپېریالونو ته ځي یا په علومو کې ویشل کیږي هلته بیا صحیح ده ځینې یو لړ مسلکي آرونه اصول په دې کې موجود دي شته دي او لکه سبي اړخ نه یم زمون کر نه یم ما فطري اداونه وکه هدف مې دا و چې یو جوهر هلته باید موجود وي خو دا چې زموږ لیک بیلابیلو مسلکونو د بیلابیلو پوهنو چاپېریال ته جوړیږي دا بیا کسبي اړخونه دي یا مثلا د لیکوالۍ ځینې اصول دي چې مراتب کو خو زه وایم یو څوک به دغه د لیکوالۍ اصول ډېر ښه په یاد هم ولري ډېر د بلبل غوندې بروان هم وي بیانولی به یې هم شي خو کله چې عملي ډګر ته لاړ شي ممکن یو پراګراف هم ونه شي لیکلی دلته لامل همدغه دی چې دی په دغه کلمو تورو او جملو د حاکمیت دغه ځواک لري او دغه حاکمیت ځواک خپله بیا زموږ د ذوق له سرچینې نه خړوبېږي نو تر ټولو مهم اړخ له ژوند سره مینه له تورو سره مینه په ځانګړي ډول له ژبې سره مینه او له کتابونو سره مینه په یو شا کې دغه حس په مسلکي ډول روزلی شي او کله که دغه حس په مسلکي ډول ونه روزل شي بیا نو زموږ د عادي خبرو او زموږ د مسلکي لیک توپیر نشته دی او چاته مو څه ګټه نه رسیږي
استاد زه یو پوښتنه کوم هغه اکثره د ځوانانو سره مده یي په یو وخت کې دو لیکوالان یو موضوع راوخت ځوان پرې لیکو کې د یو لیک ډیر خوندور وي موږ ته خوندم راکوي مفهوم ترې زر اخیستی شو او تاثیر هم په موږ زیات کوي زر کوي دی وبل داسې چې هغه لږ سخت وي یا مثلا موږ ته خوند رانه کی یا موږ ترې مفهوم زر وانخلو دغه کومه وړتیا ده چې دغه دوه لیکوالانو ترمنځ د تفکیک خایلی
زه که دا پوښتنه د خپلې یوې تجربې نه ځواب کړم زه چې کله یو څه لیکم زه له ځان سره درې پوښتنې لرم څه لیکم څنګه یې لیکم او چاته یې لیکم دلته چې چاته زه لیکم تر ټولو وړاندې زما پوښتنه همدا ده چې چاته یې لیکم هدف زما مخاطب دی چې زما مخاطب څوک دی دا خپل محصل ته لیکم د ټولنې وادي وګړي ته یې لیکم د ادبیاتو یو مینهوال ته یې لیکم یا یو نالوستي کس ته یې لیکم چې بل څوک یې ورته لولي اوري دغه پوښتنه مخاطبوم او یعنی کله چې زه دا مخاطب پیدا کړم یعنی تقریبا 50% د آرامۍ احساس کوم چې اوس مې هدف او منزل موندلی دی بیا کار روانوم کله چې زه وایم چې څه لیکم هدف مې له محتوا نه دی چې دغه محتوایی اړخ زما د لیکنې څنګه دی منځپانګه څه ده څه پکې راځي او کله چې څنګه لیکم بیا نو هغه د خپل هغه ژانر انتخابوم ډول انتخابوم چې مثلا دا مقاله ده داستان دی یو بل تحقیقي اثر دی یا مثلا کوم ځانګړی کتاب دی کله چې دغه درې پوښتنې ځان ته حل کړم بیا ډېر په اسانه توانېدلی شم نو اوس دا چې د ځینو لیکوالو هغه موضوع ډېره خوږه وي د ژبې طرز یې ډېر خوږ وي یو هدف دا دی چې دوی هغه خپل مخاطب په ډېر ښه ډول پېژندلی دی او ځان یې هم په ښه ډول دوی ته ورمعرفي کړی دی ځنې لیکوال داسې دي چې دوی له شاعرۍ سره هم تر ډېر آشنا وي یا د ادبي فنونو فصاحت او بلاغت دغه مسایلو سره هم آشنا وي یو اغېز خو همدا دی چې یو شاعر انسان تر یو غیر شاعر انسان په لیکوالۍ هم ډېر ښه حاکمیت لري ځکه ده په شعر کې د الفاظ او تورو سره هغه دغه د هنري لوبې طرز او چل زده کړی وي بیا په ښه ډول هغه موضوع تفسیرولی او بیانولی شي حتی په کمو الفاظو په کم وخت په کمو خبرو کې بیانولی شي او د مخاطب یا د خپل لوستونکي هغه وخت ته هم ډېر احترام کړی وي د هغه پوهې ته هم احترام او پام کړی وي نو په دې لحاظ د ده موضوع تر ډېره پورې اغېز پیدا کوي خو ځینې داسې کسان دي چې دوی دغه د الفاظو له هنر یا مثلا د ادبي فنونو یا مثلا د بدوي صنعتونو د دې هغه د ښکلا او د اغېز نه تر یو حده منکر وي فکر کوي چې دا د دوی د هغه وخت هم نیسي او یا د مقالې یا د لیک د اوږدېدو لامل هم ګرځي او دلته پام نه وي چې دلته دوی هغه خپل هنري خوګلت او اغېز د خپل لیک له منځه وړي او په مخاطب باندې هغه سي اثر نشي کیندلی نو ځکه هم دغه دوه موضوعات چې کله لیکل کېږي هغه څوک چې د شاعرانه تکتیکونو یا شاعرۍ او د فنونو سره آشنا دی موضوع په ښه ډول بیانولی شي او برعکس څوک چې نه وي هغه وچ کلک یا اخباري نثر یا مثلا د یو خبر د متن غوندې لیکنه کوي
په توګه زموږ ګڼ ځوانان به اوس موږ ساسې پروګرام اوري او له هغوی سره به پوښتنه دی چې یو شمېر ځوانان چې کله لیک کوي قلم راخلي په زړه کې یو ډار وي ویریږي او دا چې دا ویره له څه وي د هر انسان په زړه کې بېله بېله ویره موجوده ده څنګه کولی شو چې دغه ویره ختم کړو
او ویره لکه تاسو چې ویل محبوب صاحب دا د لیکوالۍ لومړی خنډ دی تر څو چې موږ دغه ویره او دغه سړی ځنې بوتان ورته وایي ذهني ډارونکي شان دا د ذهن نه لرې نه کړي لیکنه نشي کړی په لیک کې تر ټولو وړاندې لومړۍ جمله
تر ټولو زیاته مهمه ده. ځنې خلک وایي چې دغه په لیکي لومړی جمله 50% بریا او کامیابی ده، کله د شدا ولیکه فقط کې ته 50% بریالی شوي او دا پایل ستا د دوام هغه نقشه برابروي چې ته کولی شي څنګه د چې ذهني طرحه ده، څنګه د چې غوښتنه او هدف د خپل لیکنه په وخت سره په ښه ډول سره بشپړ کړی شي. لکه دغه د لیکنې د تخنیکي اړخ هم په دې کې ډېر زیات مهم دی. مثلا یو څوک دی په کمپیوټر کې ډېره ښه لیکنه کړی شي، کله چې وټس اپ خلاصه کیږي بس مخامخ راځي لیکنه ډېره ښه روانېږي، خو ځنې بیا داسې دي چې دلته ذهنن آرام نه وي، هغوی د لیک او کاغذ سره ډېر ښه بلد دي، کله چې کاغذ او قلم راواخلي بس په ذهن کې هغه د کلمو سمندر په څپو شي روانېږي، ورو ورو بالاخره په ډېر ښه ډول لیکلی شي. دغه هغه تم که چېرته بدلون ورکړی شي سړی کولی شي هغه فایل په ډېر ښه ډول وکړی شي، یا دغه ویره په یو ډول له منځه یوسي. او بل ښه ټکی دا دی چې هر لیکوال فکر وکړي شي چې زه د پلاني غوندې لیکنه نه کوم، زه د پلاني په څیر پیاوړی یا کمزوری سړی نه یم، زه د خپل ځان خپل فکر او خپلې پوهې استازی یم، زه یم. کله چې دغه مسله ته مطرح کړي او ځان د زه وبللو، بیا کېدای شي هغه ډار هم د مخې نه لرې کړي او لیکنه دې هم مینوال پیدا کړي، او هم ته به په ځان خبر نه وي د یو بل شي ایډیال لیکوال به درنه جوړ شوی او مینوال به دې موندلي، او بالاخره د ادبیاتو دغه نړۍ ته به دې یو ډېر ښه او بریالی قدم ایښی.
ډېر مننه.
ډېره مننه.
لیکوال او ژباړن محمد الله اریان وای کله چې لیکوالۍ ته مخه کړه، ګڼو لیکوالو ورته ویل چې لیک دینه کوي، ځکه چې په پښتو ژبه کې نور لیکوالان هم شته چې لدی خلی کی، خو د خپل حوصله نه د بایللی، بیا هم په دغه برخه کې خپل قلم آزمویل. دا د اوس نوموړي ګڼي لنډې کیسې لیکلي چې د ټولنې د خوښې وړ ګرځېدلې دي، او هم یې د ماشوم روزنې په برخه کې ګڼي مقالې لیکلي او ژباړلې دي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن غږیږو.
فنکار
ډیر مننه آریان صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخ ته راک. پښتنه دا کوم چې ولې او څه وخت ادبیاتو ته مخه وکړه؟
ادبیاتو ته د ما راتګ داسې ډیر یو دمی هم نو، کله چې مخ تر دې چې زه خوندځي وایم ما تر ډیره دیني زده کړې کولې، هغه په د کلی په اصطلاح په جماعتونو سروم، نو معمولا هغه وخت مې له ادبیاتو سره علاقه و، علاقه مندی مې و، خو څنګه چې د مکتب دورې تراغلم او بیا خوندزی فارغ شوم او د کانکور ازموینه مې ورکړه، کابل پونتون ادبیاتو پونځي تراغلم، نو دا تقریبا په ادبیاتو کې ما ته هغه د مسلکي دروازې پرانیسته و، پیل لامدیزی وشو او همداسې پسې کې راغلو را روان.
لیک ته د څه وخت مخه شوه او لومړی څه و چې تا ولیکل او کاغذ یې په تور؟
دا بیا ډېره عجیبه ده. یو وخت هم یاد شي کله چې نوې د اوسنۍ نظام راغی د کلید په نوم یو ونیزه چاپېدله، دا یوازنۍ ونیزه و چې دا به ولایتو ته راتلله، زه په یغ وخت په 12 ټولګي کې وم، دا به ما نو هره ونۍ اخیستله بلا نه اخې، او دا د لیکوالانو لیکنې به مې چې لوستلې ما به داسې فکر کاوه چې دا به دوی څنګه لیکیو، دا څومره واړه واړه ټکیو، دومره غټه موضوع دا څنګه دوی راخیستې، دا مې یو رقم ارمان و چې ښه کله مې فکر هم نه وکړی چې زه به لیکم، خو په دې مې تل فکر کاوه چې دوی به څنګه لیکي. بیا چې پونتون ته راغلم اولین ځل یوه لیکنه ما په رحمان بابا وکړه، موږ ته وظیفه هم داسې راکول سوې وه، او زه تقریبا له رحمان بابا سره په جومات کې آشنا سوی وم، ځکه ته معمولا په کلیوالو سیمو کې به په تبلیغ کې په مساجدو کې او په مجالسو کې یوازنی استدلال چې کېده نو په د رحمان بابا په بیتونو به کېده، نو دا ماته اول ځل و چې کورنۍ دنده راکول سوه، ماته یې وویل چې ته به په رحمان بابا یو څه لیکې، راغلم په انټرنیټ کې مې ډیر ولټول او ډیر خفه پدې وم چې حتی د رحمان بابا نوم یې لا پیژندنه. دا نو تقریبا 2003 او 2 کلونه ترمنځ کیسه و. نو امدا لامل سما ویل چې د هر چا په اړه چې په انټرنیټ کې وسل لټوي ستا، مګر متاسفانه د پښتون دی وتل شاعر په توګه چې ډیر مطرح ده موږ په استناد کوو، یعنی تر آیت او حدیث را ورسته درېمه پریکړه چې په مجالسو کې کیږي هغه د رحمان بابا شاعري او بیتونه دي. نو دا ولې نست کله مې چې دا کورنۍ دنده مکمله کړه له ځان سره مې تصمیم دا ونیو چې که بل ځلې ما غوندې څوک په انټرنیټ کې لټون کوي نو د رحمان بابا په اړه باید لږ څه وي. نو بیا راغلم د دیوان مې پیدا کړ کابل پوهنتون کتابخانه کې، او بیا مې دا په قلم ولیکې او راغلم لیلیې ته او پسې ټایپ مې کړې او اول ځل مې په ویبپاڼه کې خپور کړ. نو هغه د لیکنې پیل مې تقریبا د رحمان بابا له ژوندلیکه سوی.
لومړی خو دا و چې تا د رحمان بابا په ژوندلیک یا د رحمان بابا په شاعرۍ به لیک کړی وي، دا خو به تر ډېره هغه تحقیقي خوا به وي، هغه تالیفي خوا. شعر و شاعري تخلیق دې کله وکړ؟
د شعر و شاعری تقریبا 2-3 ځلې ناکامې هڅې ما کړې. معمول دا ده چې هر کار له هنرمند سره، کله چې د یو کار هنر ونه لري په زور نه کیږي. د شاعری 2-3 هڅې ما په چې ماسل وم ومې کړې، خو ځان سره مې داسې فکر وکړ چې نه، ته یو شاعر نه سي جوړېدلی، راځه شعر و شاعری پرېږده، یو ته چې دا وړتیا لري، ظرفیت لري، ځکه د ملغلرو پیل او په خیال کې خبرې دا آسانه خبره نه وه. نو فکر مې وکړ چې زه باید په نثر کې ډېر کار وکړم. اول ځل چې ما په نثر کې بیا مې کار شروع کړ، یو لنډه کیسه مې ولیکله د سوالګرې په نوم باندې. دا تقریبا یوه حقیقي لنډه کیسه وه، د داسې یو چا له ژونده اخیستل سوی وه چې زه 4 کاله په یوه لار چې پوهنتون ته تلم راتلم، دا هره ورځ بلا ناغې ما لیدل، او د دې ژوند په 4 کلو کې د ما له سترګو تېرېده چې دې نوي بوټان څنګه 4 کلو لمر یخ باد و باران زاړه کړل. او دا سرانم په دې باندې مې اول د لنډې کیسې پیل وکړ. دا لنډې کیسه په یوه مجله کې خپره شوه او یو ډېر وسته علم او څو ځلې بیا راته ټلیفون وکړ، حتی د حق زحمې وړاندیز راته وکړ. نو مې له ځان سره فکر وکړ چې که په نثر کې کار وکړم لکه چې یو څه کولی شم.
نو کله چې د لنډې کیسې ولیکل، له دې وروسته خو بیا نو په لنډې کیسې کې تا کار شروع کړ. لومړني څوک چې ته یې وهڅولې او دغه لارې دې ته برابر کړې، چیرې په همدې لارې لاړ شي؟
لومړنی خلک چې زه ډیر وهڅولم د موږ ټولو حقدار استاد عالم ګل سحر، دایم په یو برخه کې همکارم او په یو بل برخه کې استاد په مطبوعاتي برخه کې ما کار کاوه، دای ما همکار، او په لیک او لوست کې بیا چې ما غوښتل یو څه وکم دای ما ته استاد. در ډیر وهڅولم، حتی د کیسو په اصلاح کې رسنه مرسته وکړه، کله به موضوع رانه وګده سوی وه، کله به داسې وچې هغه کوم فارم د کیسې دپاره چې وچې پیل ده او پیغام ده او پای ده، کله به دا رانه ګډوډ سوي وو، بیا به در سره مرسته وکړه، کله به له ده ما به وړلې کړې وه، ده به یو څه اوږده کړه، کله به له ما اوږده سوې وه، ده به یو څه رالنډه کړه. او د استادۍ هغه اولین قرضدار زه د سحر صاحب.
آریان صاحب، اکثره وخت زه دا پوښتنه کوم، هغه آریان چې له نن نه شاوخوا 14 کاله وړاندې و او هغه آریان چې اوس دی، څه توپیر پکې راغلی؟
ولس کاله وړاندې آریان یوازې د ځان غم اخیستی، ولس کاله وروسته آریان هر چا ته ځوري، دې تفاوت.
او دا ډېر لوی تفاوت دی، ځکه چې هغه څنګه به ته چې ډېر تفاوت شته په انسان کې د معنا په لحاظ، واړه مشغول دي، ځنې ځان ځنې جهان جوړوي. کتابونه هم دې چاپ کړل؟
نه، څو یو د لنډو کیسو کتاب مې ده چې چاپ ته آماده ده، خو زه ډېر د چاپ علاقه من نه یم، ځکه فکر مې دا ده چې تر ما لوړ هم څوک شته، تر ما حقدار هم یو څوک شته چې دغه کتاب باید چاپ شي. دا مې یو طرف ده. بل طرف ته چې ما ډېر کار کړی ده د ماشوم ارواپوهنه او د ماشوم روزنه ده، په دې برخه کې مې تقریبا 200 شاوخوا مقالې ژباړلې او زیاتونې مې کړې دي. دغه ته علاقه من یم، دا چې کیسو ته علاقه من نه یم علت دا ده چې تر اوسه مطمئنم چې پښتو ادبیاتو کې ډیر داسې ځوانان شته چې اړین ته لاس ضرورت نشته چې کتاب چاپ شي.
او د ماشوم در وپوهنی مسله خو ډیره زیاته مهمه ده، ځکه چې په دې برخه کې بیا په پښتو ادب کې کار نه شي
متاسفانه. او دې برخه زه ډیر هڅول یم، تر اوسه پورې مې کوشش کوم چې کار وکم، او د دغه چاپ ته لیوال یم. اوس اوس کوشش کوم چې څه مې خبرې کړي څه را سره دي چې راټولې کم او په خیر باندې زر چاپ شي، ځکه د ماشوم روزنه، د ماشوم کرکټر او اخلاق ته کار فصل کې، د دې وطن، د دې خاورې راتلونکي حسین او بسین ته کار دی.
اړین څه باول چې د لیک شروع کول کوم مشکلات سره مخ شوې؟ د سې خلک مو چې درته ویل چې رمې لیکا او ځان پازه به او یا وخت خلکو ځای کې او کنه
ونه نه حتمان. یعنی څو دوه ډوله مشکلات ما لرل. یو مشکل دا و چې ما امکانات نه لرم، مثلا کمپیوټر د لیک لپاره یو هغه اساسي ضرورت و. زما سیل وم لکلی راغلی و ما او د ما ټول ژوند په یو چنای بایسکل او دوه درې جوړه جامو را خلاصو. ما دا امکانات نه لرل چې کمپیوټر و، خو په کابل پونتون په کتابخانه کې بیا امکانات د دې و چې هلته کمپیوټر وکړم، انجو یو دغه جوړ کړی و چې هلته به کله تلو بیا مې ټایپول. دا یو مشکل و چې ما لرم. بله برخه دا و چې کله به ما خپلې لیکنې خپرولې، ډیرو خلکو به راته ویل چې زه پرېږده نورم داسې ډیر ښه خلک شته چې ولیکي، نو تا ته څه ضرورت ده چې لیکي مې لیکه. ما ویل نه، څوک چې ښه لیکي هغه ښه لیکي، څوک چې بد لیکي هغه بد لیکي، دواړه دې ولیکي، ځکه راتلونکي قضاوت کېږي ټول ښه بیا قضاوت نه شي کېدی. نو د کمزوري او قوي لیکنې تر منځ به تفاوت دی چې یو چا به قوي لیکلی وي، آرین به کمزوري لیکلی وي. کله چې یو څوک بیا دا ګوري یا یې څېړي په وخت سره راتلونکي نسلونو ته موږ یو څه پرېږدو، نو دا تفکیک
کوي.
ځکه اوس دا پښتو کې مثلا پټه خزانه ده، په دې کې ډېر داسې څه موږ لرو چې که نن تارسوي وایي به چې په لوستلو نه ارزي. خو د دې لپاره چې په تیر نسل ته څنګه قضاوت کوي تر اوسه پورې اټکه اټکه باید څو ځلې لسترګو تیر.
یو خبر ما لپاره سب دې خبرو کې ډیره جالبه واغدا چې تا ویل چې اریان چې کابل ته راغی نو یو چنئی بایسکل درې جوړه کالی لرل، او چې یو کس دومره سختي ستونزې ولري، دومره مشکلاتو سره مخ وي، او هغه بیا راپورته کیږي تر دې اندازې ځان رسوي. ځوانانو ته ستا هغه وړاندیز څه دی؟ هغوی دپاره دې لارښوونه څه ده چې هغوی باید څه وکړي؟
دا موضوع ما ته هم په زړه پورې ده. زه معمولا ځوانانو سره چې کینم، زه یوازنی سړی یم چې د خپل ژوند کیسه وکړي، ځکه زه نه غواړم چې له خپل تیر ژوند سره د ما رابطه پرېږدي. دا چې له کلي له پټي د یو د خان زوی ښار ته روانېږي، راځي او ژوند یې بدلېږي، دا به داسې چې دا به ته په پوره امانت راتلونکي نسل ته انتقالوي. ولې موږ اوس هم همداسې ځوانان لرو چې دوی ناهیلي دي، دوی مشکلات لري، دوی بیکاره دي، دوی د تعلیم په برخه کې مشکلات لري. ما دا ټول لرل. ما چې له کلي نه یو زوړ چنایي بایسکل کابل ته راوستل، ته دا و چې ما دوه افغانۍ د ملي بس کرایه هم نه لرم، زه باید په هغه بایسکل پوهنتون ته تلم. کله به داسې وخت هم راغی چې په پوهنتون کې موږ په دوه روپۍ به یو چا ساتل، هغه به هم راسره نه، په دې به هم حیران وم چې اوس په دا دوه روپۍ به دې ته له کومه کېږي چې اوس دا بایسکل درته وساتي. ځوانانو ته مې هغه اصلي پیغام دا ده چې په ناهیلي باور مه لرئ، هیڅکله ناهیلي ته لار مه ورکوئ چې د تاسې په هیلو باندې خالي کړي.
کسی نکته د ټولنیز ژوند لوری راخی، او لیکوال کوښښ کوي چې خپل لوستونکي یا اوریدونکي ته د ژوند رنگونه روښانه کړي. د زپانې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډ کې سره اوروي.
هر شپه تیر ماښام کور ته راځي، کله کله خو یې د ماسخوتن جمع هم کړی وي. له راننوتو سره سم په مخ څپېړه راکړي، د خره لوري منډه وهه، یو زهر زقوم را تیار کړه، ملا دې ماته شه په دې مردار مخ. بیا چې خواړه ورته په مخ کې کېږدم، په دې بانه چې مالګه ډېره ده یا کمه، غوښه شخه ده یا خوړینه، سابه بې تپی دي یا ډېر غوړ، درې څلور څپېړې او شل دیر شکنځلې را وشړي. د واده مې دا دی کال پوره شو، خو تر اوسه مې د ده مسکا ونه لیده. دا ځل لا لمر نه و پرېوتی چې کور ته راغی، نه یې ووهلم او نه یې راته ښکنځلې وکړې. په سترګو کې یو بل شان رڼا ځلېده. دا دی میاشت نږدې شوه چې زه ورته څه ویل غواړم، خو تر اوسه یې د خبرې وار نه دی راکړی. پا په دغه ژیړې مازیګر چې دی مې دومره بدل شوی ولید، نو خدای شته چې په زړه کې مې د هیلو یوه څړیکه تېره شوه. ما داسې انګیرل چې د ده بد وضعیت به له دې عمله و چې ما یې تر اوسه نوغی نه و زرغون کړی. زړه ته مې راغلل چې خدای مې عرض اخیستی، هغه څه چې ما دا یوه میاشت ورته نه و ویلي خدای پخپله د ده زړه پرې خبر کړی دی، نو ځکه داسې خوږ دی. یوه شیبه همداسې ناست و، له ځانه سره یې مسل چې زه پورته شوم چې د ماښامي بندوبست وکړم، نو غږ یې راباندې وکړ: زما غم مه کوه، بیګا ته د خان شیرین د لور واده دی. پاکې جامې یې وغوښتې، ورته مې راوړې، وایې غوستې، خو یوه بده خبره مې هم ترې وانه ورېده. له کوټې ووت، خو شیبه لا نه وه تېره چې بیرته یې دروازه پرانیست. زه درنه لاړم، ته نن ماښام له ده سره سات تېری وکړه. د دروازې د زنځیر غږ مې واورېد چې په کونډه کې واچول شو، او بیا مې د کلوب ټک هم تر غوږو شو. ما هغه دسمال ته کتل چې د راته د ورو په خوله کې پرې ایښي وو. یوه شیبه خو دې حالت ته چرت وړې وم، خو چې بیرته خپل حال ته راغلم غوښتل مې چې ورشم او وګورم چې په دسمال کې څه وو. ناڅاپي دسمال وښورېد، زه په خپل ځای وچ شوم. دسمال ته مې وکتل، ورو ورو یو ګردی شان سر چې اوږده ژبه ترې راوتلې وه او هرې خوا ته رپېده راښکاره شوه. دوه ګردې ګردې سترګې، دوه لنډکې سپینې کرخې چې د ژبې له بیخه د سترګو تر برېده یو خوا او بل خوا غځېدلې وو، ورو ورو یې نوره تنه هم رابرڅېره شوه. یو نیم ګزمار و چې په شایې خړبخونو شنو ټکو عجیبه شانزلا درلوده. زه لکه یخ چې وهلی یم همداسې ایښه ولاړه وم. د مار سترګو ته مې کتل او کوشش مې کاوه چې سا هم وانخلم. مار خپل ګردی سر او دوه ګردی سترګې زما په لور راواړولې. ژبه ترې مخکې روانه وه او داسې رپېده لکه څوک چې قمچینه په لاس کې خوروي. ورو ورو یې خپل ولونه پرانیستل او سر یې ماته نږدې کړ. لار رانه ورکه وه. ناڅاپي مې فکر شو چې د نغري خواته اور لړومې پروت و. هغه مې راواخیست او په منډه پر کټ ور وختم. اورېدلې مې و چې مار پر کټ نه ورخیږي، خو بیا مې هم اور لړومې په لاس کې نیولی و. مار زما په لور راخوییده او زه د کټ په منځ کې ولاړه داسې رېږدېدم لکه تبه مې چې وي. مار ځان تر نغري پورې راورساوه، خو له همغه ځایه یې ماته کتل. د تېښتې لاره هم نه وه. د کوټې دوره د زنځیر شرنګ او د کلوب کړپ مې په غوږونو کې انګازې کولې. مار هم لکه چې غوښتل یې چې اول مې له ویرې ووژني، همالته د نغري پر ژۍ ځان راټول کړ او سر یې نیغ زما په لور راواړاوه. ما د مار سترګو ته کتل او داسې وم لکه په همغه ځای چې یو بوت راڅخه جوړ شوی وي. خوله مې وچوه، نه مې لاس ورېده نه مې پښه. هغه سترګې مې هم نه شوی راپولی. وېرېدم چې که سترګې پټې کړم مار به راباندې راټوپ کړي. بس یوه سړه تبه مې په ټول وجود خپره وه. پښې مې په ولاړه شخې شوې وې. املا مې نری نری درد شروع کړ. سر مې پر اورمېږه باندې یو دروند پیټی راته ښکارېده. سترګې مې د مار په سترګو کې ښخې وې. نه هغه سترګې راپولې او نه زما سترغلي سره ورتلل. په سینه کې مې سیخونه شول. سا مې لنډه لنډه کېده او د ملا درد مې شیبه په شیبه ډېرېده. خدای خبر څومره شپه به تېره وه چې په کلب کې مې د کنجي د تاوېدو غږ واورېد. ورپسې زنځیر یو شرنګ وکړ او دروازه را خلاصه شوه. چې خاوند مې ماته وکتل چې اور لړومی په لاس د کټ په منځ کې د بوت غوندې ولاړه یم، په کړاس کړاس یې وخندل. ډېره شیبه یې خندل او خپل تشه یې په لاس کې نیولی و. زه نه پوهېدم چې په دې کې د خندا څه و. له قهره سره خوټېدلم، خو له خولې مې غږ کدرې هم نه بود. ورغی، لاس یې ور اوږد کړ، مار یې راپورته کړ. مار خپله اوږده تنه د هغه په لاس داسې راوګرځوله لکه څوک چې ماشوم په سوز نیوتړي. سر یې د ده په لاس کې و او ژبه یې هماغسې اوږده راوتلې. هرې خوا ته تله راتله، په خندا شین کټ ته راغی. ماریې زما پوزې ته رانږدې کړ. د خره لورې، دا بی زهرو مار دی، خو ته داسې ډاره نه یې چې که پړی وای هم به ترې ویریدی. خو ما یې د خبرو تر اوریدو مخکې شاته قدم واخیست او له کټه ولوېدم. ما ویل چې ګوندې هډوکې مې مات شول. زه همالته پرېوتم چې د خپلې نوې جامې وویستې د بسترو په بوغ باندې ورګزار کړې. زړې جامې چې ما لا د لاس ور وړلو وخت هم نه و پیدا کړی واغوستې. په کټ پرېووت او شیبه لا نه وه تېره چې په خورېدو شو. ما به څومره وخت هلته د کټ پښو ته تېرې کړې وي یوازې خدای خبر دی. یو وخت مې په کالیو کې لمده غوندې تودېدا احساس کړه. نور نو حاجت نشته چې هغه ته یې د نوغې د زرغونېدو زیری ورکړم.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واورېدل چې کک د پارتیانو د مشر اردوان پر فیل د ګرز گزار وکړ او کله چې اوګزریات کوښښ کاوه چې اردوان ژوندی ونیسي اردوان پر هغه برید وکړ او اوګزریات هم مجبور شو چې د اردوان سر له تنې جدا کړي. جګړه د ساکانو په ګټه پای ته ورسېده. دا چې د 22م سرود په دویمه برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکړي.
ریشمین خیال
مازدیګر د اسمان څنډې ته کې سرې شوې لکه لمر ته وشیندلې ډېرې وینې خو نړۍ ورځ پر فرا د تېره شوې خړه دښته په سرو وینو رنګېدلې د پیلانو مړي ښکاري غرونه غرونه ټپوسان له لرې لرې را روان دي په ناوونو کې ناري دي د ګیدړو د ساقي لښکر کېږدۍ دي پلینې شوې د هوما خومان یې کوز کړل له اوښانو نن ماخام به د سرتیرو مجلس جوړ وي څوک به مست ټپې وایي څوک سندرې هر ټبر به کوي خپل خپل اتڼونه د ساکانو سرداران سره را غونډ شول د کېږدۍ تر څنګه بیا سره را پنډ شول د بریا زیری ښکاري په څیرو کې د هیرمند سرود غږیږي په ټپو کې خوشحالی دستر دخمن د ماتی دودا د ساکانو حس پیرغ پر پی دودا پا دی منز که ملکه زرین نشتا حق دیر مدبر زر ورا حق خکل ها مغرور خیالی گر ها صوبمن حق دیر بخت ورا اگزریات پا یوشوخ خندا مسک شو ور پا یاد دی زرینه او کک چلند شو په پلرینه مینا خوخ په دې پیوان شو
چې وسال د خپل جنان دې موندلې